السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علي حمیر ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو خو اول خبرونه ویان ګولایاس
ستړي مشر لمړی د خبرونو سره ټکی په پیښور کې قبایلی جرګې د هغه سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د ټول پښتون یا ریفرندم غوښتنه کړې ده د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ په امنی قومندانۍ په حمله کې 15 حمله کوونکي او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو د جمعیت علماء اسلام اسیم مشر مولانا اسم الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتانه یا ریفرندم وشي نو موري پرون د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بي کور کړل شي خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي مولانا سمیل حق زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه پریوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپلې ویبپاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو سیمه ایز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې په دې موقعه د فوج مشر ویل پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپۍ او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي بیا د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي په کوټه کې ځینو بلوسو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي پرون په کوټه پرس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال د هوران بلوس په نامه یوې مېرمنې وویل
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرنا
لتیرو دری اونے اور ایسے دا بلوچستان پ بولان نو شاو فاسیمو لکا مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کمب سیمو کے سخت پوزی عملیات روان دی چتر وس پورے پ درزنو نارینا او شدینا تشتول سبی پ سرگونو کورونا او کار کروندے سوزل سبی او پ درزنو شدی او نارینا وجل سبی دی
خدا پاکستان امنیتی ځواکونو بیا دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي په کوټه کې د عوامي نشتنګونو لخوا نن د زیارت پر ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او نور ستونزو بحث کیږي د یاد ګوند صوبایي صدر اظهر خان اشکزی مشال راډیو ته ویل د صوبې ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته دعوت ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوال مخالفینو د نن سهار حمله د سلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پایته ورسیده د قندهار د والی ویان سمیم خپلواک د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل نن سهار 9 بجې یو تن انتحاري حمله کوونکو د ارغنداب د امنی قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه وکړه او وروسته سلورو نورو وسلوالو حمله وکړه خاغلی سمیم زیاته کړه چې د حمله یو نیم سات دوام وکړ چې د سلورو حمله کوونکو په وژلو سره پایته ورسیده هغه ویل په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي د کازاخستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د کازاخستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي دورین ای بی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره په دواړه خیزه همکاري او سوداګرۍ اقتصادي موضوعاتو تعلیم او په ترانسپورت خبري وکړي د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی بیا د قازقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل د افغانانو لپاره د دغه سفر مهمه برخه د دوو تفاهم لیکونو او یو هوکړه لیک لاسلیک دی چې په اقتصادي چارو او حکومتوالۍ تمرکز لري افغان ولسمشر به د قازقستان د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظر بایوف او وزیر اعظم سره وګوري همداراز به د پوهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوی و. د پیرس پولیسو تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو د سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي چې د پیرس په شاوخوا او سینټ ډینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیره ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شوه اته نور کسان یې نیولي دي. پولیس سرچینې وایي د چاپې مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید ابو عود نیول و. په هغه بریدونو کې 190 کسان وژل شوي ول او 350 نه زیات ژوبل شوي ول. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې د سینټ دینیس عملیاتو نه ثابته شوه چې فرانس د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په حال کې دی. خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړي چې د هغو بریدونو پر ضد د اندازو نه زیات غبرګونونو خودونه ډډه وکړل شي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وای ایران د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د شبي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټمي توانایي نړیوال ادارې دا خبره په هغه رپورټ کې کړې چې تیره ورځ یې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی و. له دې مودې راپدې خوا د اټمي توانایي نړیوال ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سینټریفیوجز شمیر لږ کړی چې د یورانیم د غنی کول لپاره په کاریږي او اټمي وسلې ترې جوړیږي. حکومت ډیپلوماټانو چې دا رپورټ کتلې اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي دي چې دغه ماشینونه مخکې هم فعال نه خو هر وخت ممکنه ده چې په لږ وخت کې بیرته فعال شي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.43 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.40 روپۍ. او یو افغان په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا سیرت زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې قبایلي جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه کړې. دا قبایلی سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري؟
عملی کار وسدارې چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ اوس قبایل بکینو پارلیمنټیرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم می.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره د سنجیدګۍ سره خستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهدافو د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
د عوامي نشنګون ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې اسفندیار ولی خان سره شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي.
قوتونو لاس لاس ور کړی دی چې کله باچا خان بابا دا پارٹی د خدای خدمتګارۍ په نوم شروع کړه او زمونږ کوم اصول دا غي نه انحراف وکړ، دغه زموږ د هغه مخالفت.
په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد تازه عملیاتو حال هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلي جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه بې کوره کړل شوي خلک په باعزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
دې قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
دې جرګې ټول فیصله دا چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو په حال ټول مسله او اته څومره ټولونه وړاندې شوې دي بازارونه مستمر شوې دي تجارت تباه شوې ده دغه تلافي دي
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل
دا شاید بند
دا یو د ژوند د دغلي چې هڅه وس کوشش دا وکړي او مقاله چې هر څه کې مونږ راکې یو مقاله مونږ نه راکې او بس دې شي دا لکه د څو پر چې مونږ د دې لپاره نقاشي ویلو دا مسلې زمونږ نه نقاشي دي
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پیښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپل سیمو ته واستول شي او د هغې وروسته دی د قبایلی سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
کسم د تیرو سو میاشتو رئیس د پاکستان د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ او لسته د آئینی حقونو ورکولو پترس کې د دغه سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپل د قبایلی سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي په دې اړه د رپورت ته غوښ شي د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقوقو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یو ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو او د فاټ د راتلونکي آئینی حیثیت پترس کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې خو پښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي د قبایلي سیمې کرم ایجنسی نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړ شي دا کمیټې سره مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹی رن مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو ته مې نه دې سره مونږه واده شي فیصله کوو چې راغې ټول قبایل مستقبل لپاره فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه
بل په لو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکول لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري
حکومت خصوصاً مسلم لیگ ملکی
لا باجوړ ایجنسی د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وای چې واکمن ګوند د قانې کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی
د دیو د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلی عوام هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمونږ سفارشات وګورئ نو غوی مونږ سره ایګری کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تللی منګه به هاوس ته تللی منګه بلوچستان ته تللی منګه پښتونخوا ته تللی منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس کو چې پغې کې د مسلم لیگ مون کم جنرال سیکرټری دی جناب محترم اقبال زبرجګ لار صاحب هغه زمون څخه په کې شرکت مو کو خدای به وجود متوجه زمون طرف ته وسه پور حکومت نه دا ورکلی
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولست آئینی او قانوني حقوقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي خو په دې هر څه وخت لګي
بہت سے معاملات ہیں اور یہ آسان نہیں ہے
ڈیرے معاملے دی دا آسان نہ دا او بالخصوص پدا سی وقت کے چ طرح گرے خلاف جنگ روان دے خو زدا فکر کم چھ مونگ جمن یو چھ فاٹا تھا اینی او قانونی حقونا ورکرو گورا دا ہر سب پا مزا مزا کی له صبر به کار اخیستل پکار وی دا لری نه دا چې د ملک د نور وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 250 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیل صوبه جوړه کړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز مشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگتن ډی سی کې وشوه، امریکایي پوزي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمینځ وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوزي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورساوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان ملاتړ ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 5 ورځني سفر دی، د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو د پنځ شنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانه
پپاو کم 11 بجو
تان دے ہلے
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنم
پ 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 7 بجو
د یارانو مشال
پ 8 منټه د پاسا 7 بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې په کوټه کې زینو بلوچو کورنو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړی او خواوشه 30 خزه او ماشومان یې تښتولي دي، خو د امنیتی ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوې او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو 3 اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان
بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزي، بزګر، بربړي، سنجاول او سهر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ غږ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتللی نه سي. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستاني رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي، ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خپروي، ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پوره کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پوره کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل غږونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسم بلل، بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي. امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د فرانس په پلازمینه پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات توند کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعال ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعال ده، بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلی دی. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او ترستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې یې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین د مرکزی آسیا او ایران دی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر او پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړ پوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی د ایران او د شام د سرحد په اوشا چې کوم دي پراته دي، نو دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه روچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسئلې حل پکار دی.
د یادونه وړ ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې اسفندیار ولی خان د ګوند د بنیادی آئین او منشور پر ضد کارونه کړي. باچا خان مرکز د هغې په خسته شوي ځمکه جوړ دی او ځکه یې پرې مقدمه کړې. بیگم نسیم ولی له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویلي چې اسفندیار ولی خان سره شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي. د پښتنو د مسلو په اړه بیگم نسیم ولی خان وایي چې د دوی په اسنادو کې کوم افغان نه پاکستانی چارواکي دا ګڼي چې گینی دوی د افغانستان او اوسیدونکو دی. نور تفصیل له کراچی محمد عمران را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې د اغه او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ترمنځ ذاتی نه بلکې سیاسي اختلاف دی. د سند صوبې سرخار کراچی دورې پر مهال مشال ریډیو سره د مرکه په وخت بیگم نسیم ولی خان ویل چې کنه اسفندیار ولی خان خپل غلطي ومني نو دوی معاف کولو ته تیار دي.
د ما د اغه هیڅ قسم اختلافات نشته. اختلافات چې دی د پټې په پروګرام پټې په پالیسو په اغه د پارٹی آئین چو داغی نے انحراف کر دی، اگر پارٹی کا منشور چھ دے داغی نے انحراف کر دی، اگر قوتوں لاس لاس اور کرے دے چکلا باچا خان بابا دا پارٹی دے خدائی خدمتگارے پنوں شروع کلا او زمن کم اصول زمن کم اہداف داغی نے انحراف کو دق زما داغ مخالفت.
دا باچا خان مرکز پہ خبر پاڑا دے پختنی پہ جواب کی بیگم نسیم ولی خان ویل چھ دا مرکز دا ہغی باغستے شوی زمکی دا خلقو پمرستہ جوکڑے شوی او دا بل حص یو چا پا دے حق نشتا چھ قبضہ پیو کی.
باچا خان مرکز باندے زما دا ہغ دا ودا ما به مقدمه روانه کړی ده. باچا خان مرکز چونکه ما په اغشت ځمکه باندې جوړ دی، ما اغشت ده په مرکز ما جوړ کړی دی، د خلکو په چندو مې جوړ کړی دی، صرف د پاټې نو د ډېرو خلکو نه مې چندې رښتی دی ما جوړ کړی دی. هیڅ حق او هیڅ دعوه دا ویني کېږي چې باچا خان مرکز باندې قبضه شي.
کراچۍ کې د پښتنو د حالاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر ویل چې پښتانه لا تر دې دمه په پاکستان کې د بنیادي حقونو نه محروم دي، چې پکې تر ټولو لویه ستونزه شناختي کارت جوړولو کې مخته ده. او وجه دا ده چې د هر پښتون په اسنادو کې قوم افغان لیکل شوی.
بچې پښتانه اوس هم په امن نه دي، ځکه چې د وجلو د دغه په لحاظ کې دی په امن شیم، نو دوی په امن نه دي، ځکه چې د دوی هغه کوم حقوق چې دی هغه تسلیمیږي نه. په پاکستان کې چې د یو بني ادم کوم حق دی هغه دا انسانیت هغه حق هم څوک نه مني. نن زما خلکو تر ټولو نه لویه مسله چې دا د شناختی کارت د دې پاکستانیانو پښتنو شناختی کارت نه جوړوي، ځکه چې دوی په کاغذاتو کې په خانه کې لیکلي افغان افغان موږ ټول لیکو ځان ته. در تاسو هم که چېرته د مالیاتو کاغذات کېږي کې به تاته وي قوم ته به وایي افغان. نو زه خو ځان ته بل څه ویلی نه شم، زه خو یم افغان. نو زه څوک م دوی چې ما د خپل چوکا ټوکاږي؟ نو خو بس مطلب دا دی چې ما سره هم دشمنی کوي خو ځان سره هم دشمنی کوي.
د بیگم نسیم علی خان په وینا چې د شناختی کارتونو ستونزه یوازې په کراچۍ نه بلکې په ټول پاکستان کې ده، او پاکستانی چارواکي ګڼي چې په قوم افغان د افغانستان اوسیدونکي دي، ولې داسې نه ده بلکې د پاکستان اوسیدونکي پښتانه هم په قام افغانان دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه یو واره بیا لا ګل آیاز اورو.
د جمعیت علما اسلام اسین مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره دي په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویب پاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنۍ تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې په ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا ټول تورونه رد کړي دي. په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کېږي چې پکې به د کوټې ښار پر امنیت او په نورو ستونزو بحثونه کېږي. د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوی ول. او د ملګرو ملتونو د یکمی توانه اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شبي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. رسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د زندیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیز څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړ کې سپر مختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو لوج 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوې دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یو پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یو سنگینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سختدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین ورسپانې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساج ملاورو.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسلواله ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په زرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خیګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکوونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خیګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکوونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 16 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سید وایي په تیرو 10 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون په پاریس کې د مشکوکو ترګرو پر ضد پولیسو او پوځ عملیاتو کړل. دغه عملیاتو 7 ساعته دوام وکړ او په دې په اړه د فرانس ولسمشر وویل چې هیواد یې له ترهګرو سره په جګړه کې ده. دا عملیات 4 ورځې وروسته تر دې ترسره شو چې په پاریس کې د ډله ییزو وسلوال بریدونو په ترڅ کې 199 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد چیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 1 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15 زره ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو 1 ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 بجو او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان
وکړ.
دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې 13 ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل پرون چهارشنبه د مشال ریډیو ازادي څانګې ته وویل چې حکومت یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو کوم ځانګړي پروګرام لان نه لري. فرشته جلالزی د ښاغلي پوتسل د خبرو نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 43% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتسل وویل هغه افغانان به چې په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دی وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څېړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه شي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1950 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره یې په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي.
در اونجا هم نشان میدهیم به سایت فیسبوک.
مارکوس پوتسل وای سموش د سفارت پر فیسبوک پانه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز د جرمنی یا د جرمنی په اړه اوازه په نوم یو برخه پرانستل شوی چې هغه پښتنې چې خلک یې لري په کې جواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیسیار وای چې سشکال لشته لږه یو لکو شپږ سل افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لوري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتنه راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحی کا کډاورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودلسوی چې ټوپک په لاس مخته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنګسالار. د ده پوینا قمندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنټ لاین پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لتا فرنټ لاین ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشتوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکې وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنټ لاین ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنټ لاین د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لاین وایي داسې کره شمېره نشته چې وښيي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګېږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه ښوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
تا مشال ریډیو دا رویټرز خبری ایجنس په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپای ټولنې د ایستل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک زندول دي. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شو. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې یو ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رویټرز ایجنس د رپورت لنډې ستاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپای ټولنې د هغو کسانو ایستل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمېر یې په زرګونه و. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی و. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډېر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دي ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوه نه
ډیر سخت روان دي تر هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکایي فورن پالیسی مجلې د پاکستان پوز د مشر د امریکا سفر او داغي د ارزښت په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي تر دې لږه موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم واشنگتن ته تللی، خو امریکایي چارواکي خای د پاکستان پوز د مشر خبرو ته زیات غوږونی سي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې وې چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنیو چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري. د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر ښایي د وزیر اعظم شریف تر هغې زیات ارزښتناک وي. لدې دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغو خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغو ته زیات غوږ ونیسي. په تیرو وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپلو سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د ادبار وړ منل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دا ځل کیسه بل شان ده. که څه هم د پاکستان پوځ د هغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسې معلومیږي، خو د هیواد وزیر اعظم د پوځ د دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه ده نیولې. اندا چې په دې وروستیو کې د پوځ هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسي حکومت د انتظامی چارو ښه کولو غوښتنه شوې وه، هم د حکومت تند غبرګون ونه پاروه. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهمو امنیتي او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنې او سلا مشورې کوي. لیکن وایي له امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې، د هند او پاکستان اړیکو، د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې واوسي. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغسل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو، موږ دا نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووژنو. له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه همداراز وایي د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه باید واضح دریځونه مخته شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي، نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي همداسې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو د سار ادارې په خپل وروستي رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې میشتو افغان پناه غوښتونکو پر ضد د پولیس ځورونې مخه ونیسي. د رپورت له مخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد ځورونه له هغه وروسته زیاته شوې چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول حمله وکړه. نور تفصیل له ملاله بشیر اورو.
د آسیا په برخه کې د بشري حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین ویلي، له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغاني ټولنې څخه د قرباني ګډورې جوړولو پر ځای باید سرغړونکي ونیسي. د بشري حقوقو د څار د ادارې راپور چې 23 پاڼې دی، د تاسو دلته څه کوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خپور شوی دی، او د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشری حقوقو د څار ادارې د ورستی راپور لمخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه وروسته زیات شوي چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه. د راپور لمخې د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند له کبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي توب یقیني کړي، او د دې خلکو د بشري حقوقو درناوی له کورنۍ او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقوقو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکې کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي، او له 46 افغانانو سره یې هم مرکې کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقوقو د څار ادارې همداراز د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصینو سره هم خبرې کړې دي. د راپور له مخې په پاکستان کې د پولیسو د تشدد له کبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړی، چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. له دې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه سي. د بشري حقوقو د څار د ادارې د راپور له مخې هغو افغانانو چې له دوی سره یې خبرې کړې ویلي په پاکستان کې داسې احساس کاوه که په زندان کې چې بند پاتې وي. دوی ویلي چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو له چاپو او پولیسو ته له بند او نیول کېدو د خلاصېدو لپاره له رشوت ورکولو بیرېدل.
تاسو د ملاله بشیر ګواخ رپورټ اوریدو. د اسلام آباد انتظامیه د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته خبرداری ورکړی چې د حالاتو خرابولو نه دی ډډه وکړي او له انتظامیه سره د شوي لازنامې پاسداري وکړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې استخباراتي ادارو هم حکومت ته په مولانا عبدالعزیز د څارنې خبر ورکړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د اسلام آباد ضلعی مجسٹریٹ لخوا جاری شوی نوٹس کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته خبرداری ورکړی شوی دی چې هغه د ضلعی انتظامیه او اسلام آباد پولیس مشر سره په لیکل ځاندره کې کومه معاهده کړې او د هغې په بنیاد ورته ضمانت ورکړی شوی دی، باید چې په هغې عمل درآمد وکړي او که داسې نه وي نو انتظامیه کولی شي چې د نقص امن د قانون تر لاندې هغه گرفتار کړي. د مجسٹریٹ لخوا جاری شوی نوٹس کې دا هم لیکل شوی دی چې مولانا عبدالعزیز د قانون د احترام کولو او خپل چال چلن او ګرځېدو اطلاع پولیس ته کولو پابند دی او دا راز د دنوم په سلورم شډول کې دی. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د ماسپخین منظر وروسته د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په خپلو پلویانو ټینګار کړو چې د قران او سنت د نفاذ لپاره دی یو موټی شي. میډیا سره خبرو کې د وینا وا
حفصه کې شپاړس سوه جینکۍ موجود دي، بیا په نورو څانګو کې هم شته. که ضرورت پیښ شو نو دا ټولې به راغواړو. زمونږ درې غوښتنې دي: اول دا چې قرآن او سنت دی نافذ کړی شي، دویمه دا چې میډیا نه د بے حیایی خاتمه وشي، او درېمه دا چې څومره مذهبي قیدیان دي هغه ټول دې را خوشی کړی شي.
خو کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د لال مسجد د قائم مقام ویان دوست محمد نه تپوس وکړو نو دوی چې دوی کله هم د تشدد لار خپلولو نه دي ویلي او نه ورته د حکومت یا انتظامیه لخوا څه قسمه نوټس ورکړی شوی دی. د وروستیو کې اسلام آباد پولیسو د لال مسجد د خطیب په ضد ځینې کسانو ته د دړکو ورکولو په تور کې مقدمه هم درج کړې ده. په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
زه فکر کوم ریاست ډیر کمزور دی او دوی غنی چې د دې سره د عمل مخې تراتلی شي او ور سره به حکومت د پاره مسلې پیدا شي نو ځکه د دوی خلاف اقدامات نه کوي. خدا ډیر خطرناک خبره ده او دې سره هغوی ورس پورز مضبوطیږي. دا خلک اسلام د خپل مقصدونو د پاره غلط استعمالوي. دوی په یوه طریقه مذهب بدناموي او نړۍ ته دا تاثیر ورکوي چې موږ اسلام په دې طریقه هم کارولی شو.
قانون کې د یو تن د گرفتارۍ لپاره څه شرایط دي او هغه تن چې سمقدمه کې حکومت ته پکار وي څومره وخت په ضمانت ګرځېدی شي؟ په دغه اړه مو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتی نه تپوس وکړو نو دوی
کې دا خبرې شته. د هغې لپاره پولیس ته هم دغه خپلې ذمواري ورته پته دا معلومې دي او دغه رنګه عدالتونه هم چې دي نو په دې خبرو باندې پوه دي. د دې لپاره یو معقول ټایم ټاکلی شي کرمینل پروسیجر کورټ کې چې بیان شوی دي، یا چې یو افنس وشي او د هغې ضمانت شي او بیا په هغې کې هغه ابتدایي څومره چې ریکوایرمنټ پوره شي نو درې میاشتو نه تر شپږو میاشتو پورې خامخا په هغې کې چالان مکمل شوي تیار شوي او هغه عدالت ته تللي. نو دا د میاشتو په حساب وي خو د کلونو په حساب باندې ډېر په ریئر کیسز کې چې کلا یو کیس کې پولیس یو ځای ته نه رسي یا هغې ته څه په ګوتو نه راځي. نو باید چې دا تر اوسه پورې دا سپورټین کورټ شوی وي او په دې کې ټرایل شروع شوی وي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې د لال مسجد زیر اثر مدرسې جامع حفصه زده کوونکو جینکو په خپل یو ویډیو پیغام کې داعش وسله والې ډلې ته پاکستان ته د راتلو ویلي وو. همداراز د پېښور آرمی پبلک سکول په پېښه هم د مولانا عبدالعزیز په بیان مدني ټولنو او عامو خلکو نیوکې کړې وې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گل خارسمان زبد خخ